ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د شورو ورس کال 2014 د نومبر د میاشتې د 18 تر وخت شوه دی په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د نهه ورس او د ماسوتن 8 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساته خبری پروگرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان صوبې کې امنیتي ځواکونو دعوه کړې چې په سیبي ضلعه کې د عملیاتو په وخت اوبه مشکوک توندلارې وژلې دي.
د ملیشیا قوایان وی چې وژل شوي کسان پر مسافر اورګاډو باندې په بریدونو کې ککړو.
شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي د الپو خار راتلونکي ډیر بد ګرځولې دي چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جنگ نور هم زیات شوی دی او خلک د خار نه په وتو دي. او د اشتونر بدلې د امریکای اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د ګل پورس شوی حمله ذمہواري په سر اخستی او ویلي حمله کوونکې عبدالرزاق علي ارتن د خلافت پوزي دي. او زوږ شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان کلکې ځپلي بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونو دعوه کړې چې د سیبي ضلع کې د عملیاتو په وخت کې اوه مشکوک توندلارې وژلې دي. د ملیشا ځواکونو ویان ویلي امنیتي ځواکونو د توندلارو درې مرکزونه هم تباه کړي دي. ویان ویلي دغه توندلارې په مهمو قومي تنصیباتو امنیتي ځواکونو او مسافري ریلګاډو باندې حملو کولو کې ککړ وو. بلوچستان د تیرو سو کلونو راهیسې د تشدد او هدفي وژنو سره مخ دی. د قدرتي وسیلو نه ډک په دغه ایالت کې بلوس جدي غوښتونکي د خپلې صوبې لپاره زیات خپلواکۍ او وسایل غوښتنه کوي او د حکومت خلاف وسلوال تحریک چلوي. شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي د نهه په ورځ د الپو خار راتلونکي په اړه په داسې حال ډېرې خرابې اندازې څرګندې کړي چې په خار کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جنگ زیات شوی دی او نور خلک هم د خار نه د تښتېدو کوششونه کوي. د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا یورپي پارلمان ته وینا کې ویلي په حلب خار کې پوځي عملیات ډېر زیات شوي دي او هغه دا ویلی نشي چې مشرقي حلب به تر څومره پورې پاتې شي. دا خبرداری په داسې حال راغلی چې د شام حکومت په شمالي حلب کې پوځي عملیات تیز کړي دي. د امریکای یو پوځي جرنیل د شام دیر ازور خار سره نږدې د ستمبر میاشت کې د ائتلافي ځواکونو خونړۍ هوایي حمله انساني غلطي بللې ده چې پکې د شام حکومت پله با ځواکونه وجل شي وو. پلټنه کوونکي افسر بریګیډیر جنرال ریچارډ کو ویلي ائتلافي ځواکونو فکر کوو چې دوی داعشتون لارو باندې دغه هوایي حمله کوي. نوموړي ویلي دوی په غیر ارادي توګه د افسوس وړ غلطي کړې ده. امریکایي جرنیل ویلي په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي خو وروسته دعوه کوي چې په دغه هوایي حمله کې 25 شامي پوځیان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې بیان دی ویلي د عراق موصل ښار کې داعش هغه عام خلک وژني څوک چې د ښار نه د تښتېدو کوشش کوي او یا د داعش سره د مرستې نه انکار کوي. روینا شمداسانی د نهه په ورځ ویلي داعش توندلارو په سلګونو هغه عام خلک وژلي دي چا چې په خپلو کورونو کې د داعش راکټو یا صحیح نښه ویشتونکو ته اجازت نه دی ورکړی او یا د داعش واکمنۍ نه یې د تښتېدو کوشش کړی دی. داعش توندر بډلې د امریکای اوهایو سټیټ یونیورسيټي کې د ګل پورس شوې حملې ذمواري په سر اخیستې او ویلي حمله کوونکي عبدالرزاق علي ارتن د خلافت پوځي دی چا چې د نړیوال ائتلافي ملکونو خلق په هدف کولو غږ ته ځواب ویلي. داعش په خپله اماق نومي خبري اداره باندې دغه بیان خپور کړی دی. امریکایي چارواکو خبریالانو ته ویلي عبدالرزاق د ګل پورس حملې وړاندې په خپل فیسبوک وبپاڼه باندې په بهر ملکونو کې د مسلمانانو وژنې لپاره امریکا ذمہوار بللې او د القاعده وجل شوی مذهبي عالم انور الاولاکی یو هیرو یا اتل بللې دی. کولمبیا کې د میډلن خار سره نږدې د ګل پورز نه وخته د چارټر جهاز را غورځېدلو لوبجې لږ تر لږه شپږ اویا کسان مړه شوي چې پکې د برازیل فوټبال ټیم یو شمیر غړي هم سوارو. لومړي رپورټونه وایي د جهاز یو اتیا کسانو کې 15 کسان بچ شوي دي. د برازیل فوټبال ټیم ګول کیپر مارکوس ډنیلو پډیلا هسپتال ته د وړو په وخت په لاره مړ شوی دی. او د امریکای نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته نه پرز د خپل انتظامی 200 کول لپاره نمونه ټاکلی خو تر اوسه د خارجه وزارت څوکۍ لپاره په نمونه باندې غور کوي. ډانلډ ټرمپ د صدر براک اوباما د صحت اصلاحاتي پروګرام سخت مخالف، د جارجیا سره تعلق لرونکي د کانګرس غړی ټام پرایس د صحت وزارت مشرۍ لپاره ټاکلی دی. ډانلډ ټرمپ د خارجه وزارت څوکۍ لپاره د سی ای ای پخوانی مشر او ریټایرډ پوځي جرنیل ډیوډ پیټریس، د ټینیسی ریاست سینیټر باب کارکر او د کال 2012 ریپبلیکن صدارتي امیدوار میټ رامنی په نومونو باندې غور کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ دایو ساته دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري. زو د پاکستان بلوچستان ایالت اړخته هلته کې امنیتي ځواکونو دا وکړه دا چې د سیبي ضلع کې د عملیاتو په وخت کې وو مشکوک تنلاري وژلې دي. بلوچستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د تشدد او هدفي وژنو زیاتوالی راغلی دی. نور حال پې د کوټه نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
دغه پیښې په سیوی او په ډیره بوکټي کې رامنځته شوي دي. د بلوچستان د ملیشه قواویان وویل چې لومړی پیښه نن د سیوی د طالب په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوله کله چې د پټو شبکو له لوري ودوی ته خبر ورکول سو چې دلته د لغو سوي وسلوال سازمان غړي موجود دي. امنیت خوندي ساتونکو ادارو هلته عملیات وکړل. د بلوچستان د ملیشه قواویان وی چې د ډزو په غبرګون کې 15 وسلوال ووژل سو. د ملیشه قواویان وی چې وژل سوي کسان پر مسافر ورګاډو باندې په بریدونو کې ککړو. تیره ورځ هم د بلوچستان د ملیشه قواو د ویان لوري ویل سو سیالته په ډیره بوکټي کې دوی عملیات وکړل. د ډیره بوکټي د ساړت اپ په سیمه کې ودوی ته د وسلوالو په ضد خبر ورکول سوی وو. امنیت خوندي ساتونکو ادارو الته عملیات کول چې د نامعلومو وسلوالو لوري پر دوی باندې ډزې وسوې او دوه وسلوال ووژل سو. د بلوچستان د ملیشه قواو ویان ادا کوي چې دغه کسان د ګازو پر پایپ لاینونو او پر ملیشه قواو باندې په بریدونو کې ککړو. خود آزاد سرچینو له لوري تر اوس مهاله پوری د دې پخلی نه دی سوی چې وژل سوي کسان څوک دي. نه د وسلوالو له لوري تر اوس مهاله پوری په دې باب څه بیان یې مخې ته راغلی ده. دا پیش پرداس مهال را مستکجی چې نن د یو وسلوال سازمان له لوري و خبری رسنۍ ته ویل سو چې د بلوچستان د سیوی د تلی او د کلو د تراتانی په سیمه کې پر مختلفو سیمو باندې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري عملیات روان دي. وسلوال سازمان تور لګولې وو چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو دلته د خلکو د استوګنې کوډې وسوځولې او د ادا وکړه چې دوی شذي او ماشومان ویني ول لزان سره یوړل. د حکومت لوري د دې پخلای نه دی سوی. په تیرو وختو کې هم حکومت دغه ډول تورونه رد کړی وو. د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې و خبريالانو ته د تک اجازه نسته چې دوی په خپل سترګو باندې د مختلفو سیمو جاج واخلي. حمله دغه قبل زیات شمیر معلومات د حکومتي ادارو او د وسلوالو لوري د اداو په بڼه ورکول کجی. په بلوچستان کې د بشری حقوقو سازمانونه د تشدد پر پیښو باندې په واروار باندې خواشنی څرګنده کړې ده. په بلوچستان کې لتیرو لس کلوزخه امنیتي وضعیت ډیره خراب ده. پر امنیت خوندي ساتونکو د ګازو پر پایپ لاینونو او پر ورګاډو باندې بریدونه ترسره کجی. بلوچ ملت پال بیا ادا کوي چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري دلته بې ګناه خلک وژل کجی. د دوی له خلیسی په زرګونو خلک بې درکه هم دي. خو حکومت بیا وی چې د بارنۍ حیوادو استخباراتي ادارې دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د هند ولکې لاندې کشمیر کې د وسلبالو تنلارو په یو حمله کې وو هندي ځواکونه وژل شوي دي. وسلبالو دغه حمله د پوز په یو مرکز باندې کړې ده. په حمله کې درې وسلبال هم وژل شوي دي. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو زمونږ همکار وکیل خان باندې کوي.
تیره ورځ د هندستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوسټ په یوې پوستې یا مرکز باندې ترسره شوې د وسلوالو په دغه برید کې و هندي عسکر او درې برید کوونکي وجلې شوې دي. ویل کېږي چې د دې وروستۍ پیښې وروسته د هندستان او پاکستان ترمنځ د وړاندې څخه خرابې اړیکې نورې د تاوتریخوالي ښکار کېدی شي. کمی اړیکې چې د روان کال سپتمبر په میاشت کې هم په کشمیر کې د هندستان په یو پوځي کیمپ باندې ترسره شوی برید وروسته خپلې اخیرې درجې ته رسیدلې. د تیر ورځې برید کې عسکر او برید کوونکي د یوې مقابلې په ترڅ کې وجلې شوي. کمی د ډزو انختې چې تر څو ساعته پورې روانې وې. وسلوالو دغه مهال هڅې کولې چې په نګروتا کې د پوځ مرکز ته داخل شي. کوم مرکز چې په کشمیر کې د پوځي کمانډ سلور مرکزونو کې یو ستر پوځي کیمپ دی. یاد دی وی چې نګروتا د جمونا نږدې 40 کیلومتره فاصله باندې دی. هندي مامورینو ویلي چې وسلوالو شروع کې د دوو خزو په شمول یو ماشوم په خپل ولکه کې اغستلی و. کله چې هغوی د پوځي چارواکو د کورنو د استعمال لاندې یوې ودانۍ ته داخل شول. دغه چارواکو ویلي چې په وو کې درې عسکر هغه مهال وجل شول کله چې هغوی د بچ کولو یا امدادي عملیات ترسره کول. د هندستان د دفاع وزارت ویان منیش مهتا ویلي چې دغه پیښه سهار وختي مخې ته راغلې وه او اوس حالات تر کنټرول لاندې دي. کمیډلې د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اغستې. هندي ځواکونو ویلي د دې سره سمه یوه بله د ډزو پیښه هم مخې ته راغلې او وایي چې درې وسلوال یې هغه مهال ووجل کله چې هغوی د پاکستان نه هندستان ته راوړېدل. په نږدو میاشتو کې د پوځي ځواکونو په ودانو کیمپونو او مرکزونو باندې بریدونو پر سر په هندستان کې په لویه کچه غوسه په نظر راځي. هندستان په پاکستان تور لګوي چې د هغه ترهاګرو مالی او نورې مرستې کوي څوک چې په هند کې دغه بریدونه کوي. خو پاکستان وایي چې د هندستان دغه تورونه بې بنیاده دي او په سختو ټکو کې ترې انکار کوي. د هندي کشمیر مرستیال اعلی وزیر نمرال سنگھ وایي دا روستي برید د پاکستان د ناامیدۍ یو اشاره ده. نوموړي ویلي چې هند یو کمزوري هیواد نه دی او نه کمزوري کیدلی شي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به د دې په هر هغه ژبه کې جواب ورکوي په کوم چې هغوی پوهیږي. د تیر ورځې د برید وروسته په نګروتا کې له چیک پوسټې سره نږدې د موټرو په تګ راتګ بندیز لګیدلی او سکولونه او کالجونه تړلې شوي وو. د روان کال سپتمبر په میاشت کې د هندي کشمیر په سیمه کې د هند پوسټ په یوې پوستې برید کې د 19 پوځیانو له وجلې کېدو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ سرحدي او سفارتي اړیکې خرابې شوې دي. د دغه برید څو ورځې وروسته هندي پوسټ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو مرکزونه لمین ز اوړلو داوا کړې وه چې روستو په سرحدي سیمو کې د دغه دوانو هیوادونو ترمنز په انخطو کې زیاتوالی راغلی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. راځو دلته د امریکې اوهایو ریاست کې په اوهایو سټیټ یونیورسټي کې چې د ګل پورز باندې کومه حمله شوې وه او د حملې په حمله کې چې برخه اخیستې وه د هغه نوم عبدالرزاق علي ارتن دی. نن دا شتمنو بډلې په خپل ویبپاڼه باندې ویلي دي چې دغه حمله دوی کړې ده او دا چې عبدالرزاق علي ارتن د خلافت پوځ دی. رپورټ په د وایس اف امریکا تفصیل منګه همکار اشفاق پومن وړاندې کوي.
دایښ وسلواله ډلې دا وکړې ده چې عبدالرزاق علي ارتن د دوی د خلافت عسكر دی او د دوی په حکم یې په اوهایو ایالتي یونیورسيټي کې د نړیوال ائتلاف د اولس پر ضد دغه ګام پورته کړی. دا بیان د وسلوالو په یو خبري ویبپاڼه اماق باندې اچول شوی دی. دایښ اکثره د داسې پیښو وروستو بیانونه پاره کړي دي. په دې بیان د امریکا د چارواکو لخوا لا تر دې وخت ته نه دی ویل شوی. د امریکا قانون پر ځکهونکو ادارو امریکایي میډیا ته ویل دي چې حمله کوونکی عبدالرزاق د مرګ نه څو شیبه وړاندې په خپل فیسبوک وی پاڼه باندې په امریکا تور پورې کړي چې په بهر نړۍ کې د مسلمانانو په قتل عام کې لاس لري او د القاعده سره تعلق لرونکو انور الاولاکی چې په یمن کې د ډرون په برید کې وجل شوی و خپل هیرو بللی دی. چارواکي که څه هم د نوموړي په یونیورسيټي کې د ترخګر فعل پر شا د ارادو پلټنې کوي خو په فیسبوک یې خپل پیغام کې ویلي د غواړي یو عرب کوپار ووژني چې امریکا په نورو ملکونو کې مداخلت نه لاس واخلي. عبدالرزاق علي لیکلی دی چې کچره تاسو ځای پر ځای د مسلمانانو لخوا د دې حمله مخنیوي غواړي نو امن راولي. بیا قسم په الله کوي چې که مسلمانان په امن کې نه پرېږدي نو ستاسو به هم خوبونه حرام کی او تاسو به یو هم د خوشاله ورځ نه ویني او نه به د خپل خوشاله ورځ ون مانځي. کولمبس خار د پولیسو مشر کیم جیکب ویلی د نوموړي په اوهایو یونیورسيټي کې خپل موټر باندې خلق وخل او بیا پرې په چاړو گزارونه کول ښکاری چې ترخګر عمل وو. د ورستو بیا د یو پولیس لخوا په ډزو وجل شوی دی. د پیښه کې یو لس کسان جوبل شوی ولې څوک هم پکې نه دی مړ شوی. میرمن کیم وایي چې قصدن د سړک په غاړه باندې تلونکو کسانو لپاسه موټر ور وخیجاوه. موږ یې لټون کوو خو په ظاهر ښکاري چې دا یو پلان شوی عمل وو. دغه هلک عبدالرزاق امریکایي قانوني د اوسېدو اجازت نامه یا گرین کارډ لاره او د سومالیې نه په کډه شوی وو او په نږدېیو کې یې په اوهایو یونیورسيټي کې داخله اخیستې وه. د کولمبس ښار دننه مسلمانانو او د سومالیې خلکو د دې پیښې غندنه کړې او پرې ناخوښي ښودلې ده. حسن علي عمر په اوهایو کې د سومالیې د ټولنې یو مشر دی. وایي ده د اکثره دغلته سومالیې د وګړو سره خبرې شوې دي او تمام په دغه پیښه باندې سخت غمجن دي. دی وایي ځینې ښځو ده ته ویلي چې دوی انتهایی په دغې خفه دي ولې چې د وړاندې نه دوی ته زیاتې مسلې دي. هغلی عمر د عبدالرزاق د کورنۍ سره هم تیره ورځ ناسته کړې او د مور او پلار سره یې ورله خبرې هم کړې دي. دی زیاتوي چې هغوی د خپل زوی په دغه مرګ او دغه پیښه باندې بیخي زړه ماتې دي. دوی ویلي چې بچی یې ډیر محنتي وو او د تعلیم سره یې زیاته مینه لرله او د دوی هیڅ ګمان نه و چې هغه به دا رنګ عمل کوي. په اوهایو یونیورسيټي کې 75,000 طالب علمان سبق وایي او په ژوبلو کې طالب علمان او د انتظامیې کسان شامل دي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-003.
او یا 001-800-999-0.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د شام الپو خار په مشرقي برخه کې وضع په داسې حال باندې ډیره خرابه شوې ده چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو نه یو شمیر علاقې نیولې دي او جنگ دغلته زیات شوی دی. ائتلافي هیوادونو برطانیې او فرانس د حلب یا الپو خار په وضع باندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډه هم را بللې ده او سټیفن ډی مستورا چې شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازې دی د حلب خار وضع ډیره بده بللې ده. نور حال په تاسو سره موږ همکار محمد عالمگیر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ویلي راتلونکو ورځو کې حلب خار اوسیدونکو به په خار جنگ نور تیزودو د لاسه زیات کړم سره مخ کیږي. یورپی پارلمان سره خپل خبرو کې خاغل استيفان دی مستورا ویل دی کې شک نشته چې په خار فوزی حمله زیات شي خو دا اندازه ورته نه کیږي چې ختیځ حلب باندې به دا جنگ تر څو ورځو روان وي. خاغلی مستورا دا خبرې په داسې حال کړي چې د شام حکومتي عسکرو په خار خپل قبضه نوره کوي کړي او د اولنی اندازو تر مخه د خار 14,000 کسان په کډو مجبور شوي او ملګرو ملتونه وایي خلک نور هم کډه کولو ته تیار دي. ډیر کسان د خپل کورونو نه سروالی بروالی وتی او د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی دغه مشر وایي دا ډیره د یری خبره ده. برطانیې او فرانس د شام په سر د ملګرو ملتونو امنیتي شورا اجل غونډه هم را بللې کوم چې اندازه ده سبابه کینی. روس د امنیتي شورا د دغه غونډې سوال د غربي نړۍ پراپګاندا بللې. د فرانس ملګرو ملتونو لپاره سفیر فرانسوا دیلاتره وایي د شام حکومت د روس په امداد خپل خلک وجني او فرانس به د دویم نړیوال جنگ وروسته په دومره غټه کچه بشر وجنه باندې غلیب نه پاتې کیږي. د برتانیې سفیر ویل د شام مسلې سیاسي حل پکار دی او دا حل ممکنه ده چې روس او شام خپل خبرو ته غاړه کیږدي. بل لوري ته څېړنکارانو ویلي د موسل نه ګیرا چولو او دغلته د رکانه داعش ترهګرو لپاره د کومک مخه نیولو لپاره ائتلافي منصوبه په غټه کچه ناکامه شوې. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وړاندې موده کې ویلي وو چې دوی موسل نه پس شام کې رکا باندې د دوی نظر دی او د موسل عملیات د شام رکا بغیر نامکمل دي. خوس پر اکا ور رواني کورد ملیشي د عملیاتو پړومبي پړاو کې لاین ختی. د امریکا هوایي عملیات هم خالد تیلو په تنصیباتو پورې تړلې دي، ځکه چې ائتلافیان غني داعش له پیسې د دغه تیلو ناراضي کم چې دوی د ترکی په لار په پټه خرڅوي. د تیر ګل پروس د امریکا هوایی جازونو یو شمیر ځایونو باندې بمباری کړي چې خالی دوه پکې پرکا باندې او نور د تیلو په تنصیبات وو. څېړنکاران ګڼي د ائتلافیانو پرکا د حملې بیان مقصد داعش په دې دوکه کولو چې دوی د خپلې خولې خلافت سرخار حفاظت شروع کړي او موسل ته کم کومک راولېږي. څېړنکاران دا هم وایي چې ائتلافیان لا په دې پوزیشن کې اوس نه دي چې رکا د داعش نه واپس واخلي، ځکه چې نه دوی دومره عسکر لري او نه ورسره وسایل شته. د امریکا د فوز یو پخوانی جرنیل مایکل باربیرو وایي په عراق او شام کې موجود وسلوال هم د امریکا انتخاباتو ته کتل چې څوک وایټ هاوس ته راځي، او بل دا چې اوس هم د داعش خلاف ټول ائتلافیان په یو آواز نه دي.
تر وایس اف امریکا ډی ریډیو دے او جو چې پنډوالو مطبوعاتو کې د سیمي او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تا زمنګا همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په کال 1947 کې د پیرنګیانو هندوستان نه د وتو او د هند د بری اعظمګي په دوو آزادو ملکونو هندوستان او پاکستان کې د تقسیمې دوه ورځې نه تر نن ورځې پورې په دنیا کې عام طور سره او پاکستان کې په خصوصي توګه د هندوستان مسلمانانو سره د ډیر خراب سلوک کېدو او د اندوانو د لاسه د مسلمانانو د ژوند په عذاب کې د تیرېدو په باب له فکرمند خبرونه خورېږي. خو د اسلام او د مسلمانانو ترجمان یو نامتو میگزین پیشن اسلام خپله یو تازه ګڼه کې هندوستان کې د مسلمانانو د سیاسي حیثیت او حالت په باب له د مجلې د نائب مدیر د ډاکټر عبدالبی شیخ یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. ډاکټر شیخ پیشن اسلام کې هندوستان کې د کال 2015 په عامو انتخابونو کې د مسلمانانو د ووټ د اهمیت سرخط لاندې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په کال 1947 کې برطانوي سامراج نه اخیستې آزادۍ هندوستان لا د یو لوی عالمي طاقت جوړېدو لپاره یو نوی احساس او تشخص ورکو. په هندوستان کې تازه شوی مردم شمارۍ نه معلومه شوې ده چې دا وخت په هندوستان کې 1,10,000,000 مسلمانان آباد دي. په دې لحاظ سره هندوستان په اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو د آبادۍ په دریم نمبر ملک دی. دغه شان په دنیا کې د ټولو نه زیات کم شمیر مسلمانان په هندوستان کې آباد دي. په هندوستان کې د مسلمانانو دا دومره لوی آبادی د دنیا د ټولو نه د لوی جمهوری ملک یعنی هندوستان کې د مسلمانانو د ووټ اهمیت په ګوته کوي. مضمون زیاتی چې د کال 2015 د انتخابونو نه وړاندې د هندوستان مسلمانان په دې سوچ کې پراته وو چې د دې انتخابونو په نتیجه کې به کومه سیاسي پارټي حکومت جوړی. د آزادۍ نه وروسته تر ډیرې مودې پورې کانګرس نه سیوا بلې پارټۍ د حکومت جوړولو سوچ هم نو کړی. خو د کال 2015 په انتخابونو کې بھارتیا جنتا پارټۍ او د نامتو شخصیت د اروند کیجریوال عامی پارټۍ د کانګرس وار پار خطا کړی وو. د کال 2015 انتخابونو هندوستان کې د مسلمانانو ووټ لا د قامی سطح د ووټ حیثیت ورکو. انډیا نیشنل کانګرس تر ډیرو کلونو پورې د مسلمانانو په ووټونو د حکومت مزې اخیستې وې. خو د تیرې سمودې راسې بھارتیا جنتا پارټۍ، ورپسې سماجوادی پارټۍ او په دریم نمبر راشتریا جنتا دل پارټۍ د مسلمانانو ځانته د راجوختولو دپاره ډېرې خوارۍ زارۍ کړي دي. پیشن اسلام خپل مضمون کی زیاتی چې د هندستان په یو کم دیرو شوبو کې د قسمه قسم اصل نسل او مذهب خلق خوار وار پراته دي، خو بهار، اتر پردیش او ګجرات صوبو کې آبادو مسلمانانو د کانګرس په ځای نورو پارټولو د ووټ ورکولو فیصله وکا، او دا شان کانګرسي د کال 2015 په عامو انتخابونو کې د مقامی او د قامی یو شمیر نشستونو ځینې محرومه کو. د دې انتخابونو نه مسلمانانو ته د خپل انتخابي طاقت انداز دا هم وشوا، او دا هم چې دوی اوس د هندستان په سیاسي او حکومتي اډانه کې د یو فیصله کن کردار ادا کولو جوګه شوی دی. مضمون نور لیکي چې په کال 2016 کې د سچر نومي د کمیټې د رپورټ خورېدونه هندستان کې د مسلمانانو د اولسي اقتصادي او سیاسي محرومۍ او بدحالۍ سرګندونه کیږي. پیشن اسلام کې د هندستان د مسلمان ووټ د سیاسي او اقتصادي اهمیت په باب له ډاکټر عبدالشیخ د چاپ شوي مضمون په اخر کې لیکلی شوی دی چې مسلمانانو د ښاغلي نریندرا مودي د زړه راښکون کې اقتصادي سوکالۍ د پالیسۍ په جواب کې بی جے پی لا ووټونه ورکل. د هندستان مسلمانانو یقینا چې د نن دور نه وړاندې په هیڅ یو دور کې خپل ځانونه سیاسي طور دومره مضبوط محسوس کړي او لیدلی نه وو، ځکه چې د هندستان په ګڼو صوبو کې دوی اوس د وزیر اعظمۍ د یو ممکنه امیدوار د هند د وزیر اعظمۍ په کورسۍ د کینولو په مضبوط حیثیت کې راپورته شوي دي.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستې شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیرو ورځو کې خارجي خبریالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابع کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل وروسته د دغې تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتو نه د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د ړنګولو او د بیګنا خلکو قتلولو ته لاس اچولی و. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو وروسته ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتو نه وړاندې وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قایم کو. موږ په دې لړ کې یو بین الاقوامي تحریک شروع کو. د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کومو لکونو خلکو د ایبولا د لاسه د وجلې کېدو خبرې کېدې هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکې چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړله، کما چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو، او همدا اقدام د پیرس د لوزنامې د دستخط کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحری اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومیټره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجي خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخیر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده، دومره په بل یو دور کې هم نه و. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قائمول دي، چې دا شان امریکا هم خپل خاورې ته واپس شي او په تسلی سره خپلو مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابع کولو نه ولیدلې.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.